سهار او بجس وی السلام علیکم او سهار مو په خیر نن سیشن بده د کاب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړی نیټه د ازادي رادیو د دولو ساته خبرونو پیل په لومړی نیم ساته سهارنی خبری مجله کیږي. خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي. اف ای او پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو په مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو کسانو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط ښه کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3,600 چنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم سوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په 2 ټویټونو کې کړې. هغه ویلي دي چې د پاکستان د دولت دغه مرسته چې په 3,000 لاریو کې بار وه پرون د طالبانو حکومت ته تسلیم سوه. پاکستان له افغانستان سره دغه مرستې 2 ورځې وروسته له هغې کوي چې افغانستان ته له خاورې په سیمه کې د مهم سیال هند د 5,000 چنو غنمو د مرستو د لیږدولو بهیر پیل سو. پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د خبري پوشش په خاطر د روسیې لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د کرنټ ټایم او د اوکراین د څانګې د کریمیا ریالیټي پروژې ویپاڼې بندې سوې. دواړه ویپاڼې پرون دوشنبه په روسیه کې نسوای لیدل کېدی. تر دې یوه ورځ مخکې کرنټ ټایم د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور لخوا یو لیک ترلاسه کړی و چې پکې له دغې ویبپاڼې د ځینو معلوماتو چې هغه له قانون څخه سرغړوونکي بلل سوي وو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو دی، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې له دواړو لوریو سره روابط ساړه نه کړي. اردوغان چې پرون یې د کابینې په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې هیواد به یې د ناټو د غړي په توګه له خپلو متحدانو سره پر کړو ژمنو ودرېږي، خو په عین حال کې د خپلو ملي ګټو په خاطر نه غواړي سیمه له پامه وغورځوي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا د روسیې د فوټبال ملي ټیم او د دې هیواد د لیګونو ټول ټیمونه له نړیوالو سیالیو څخه منع کړل. د دواړو فدراسیونونو د ګډې اعلامیې له مخې دغه اقدام یې د اوکراین له خلکو سره د پیوستون په خاطر کړی دی. له دې سره هم مهاله د روسیې د گازپروم شرکت لخوا د اروپا د فوټبال د ټیمونو تمویل هم بند سوی دی. دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د هوا د حال تر خبرېدو وروسته د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.5، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.1.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده.
It's important to remember that if you don't
Mohammed Shadafiyat bolaro chikle kure de botlo azadi aw ijaza wonal re ne shay kawale che pa nuru huquqi masailo ke khel shay.
په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. کابل کې د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي شکایت لري چې طالبانو کاري جواز نه دی ورکړی.
د عدلی وزارت د نامعلوم مطالعه له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
د ننګرهار ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سو.
موږ دوامدار دا خبره کړې ده چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبري په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. بلخوا د اوکراین ولسمشر په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب غوښتنه کړې.
موږ له اروپایي ټولنې غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي.
دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د شزو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سوی نوې محدودیتونو په اړه اندیښنه وشو ده. د دې سازمان د شزو د چارو مسؤله هی دربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره شزي په خپلو کورونو کې په بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د تیر یکشمې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نسي کولی چې له افغانستان څخه بهر سفر وکړي. له نوریاس نوري نور تفصیل اوري.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هی دربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وټلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي. یعنی نشي کولای کار، خوندې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندې شي. دا ډېره بیرونکې ده چې خځې په خپل کورونو کې په بندیانو بدل شي ویری. د طالبانو حکومت د تیر اکشن به پورې اعلان وکړ چې له دې وروسته خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربیره د طالبانو کړوړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول سویو تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو وګړو د حقونو درناوی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وکړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. ګوترش دغه څرګندونې پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا 9 غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړې له میانمار څخه رانیولې تر افغانستان، ایتوپیا او له هغې ورهاخوا هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د جګړې په جریان کې او له هغې وروسته وختونو کې دي د خپلو اقلیتونو د خوندیتوب لپاره زیات څه ترسره او د خپلو ټولو وګړو د مساوي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې دیکتاتوران نشي کولای بشري حقونه برمته کړي یا بیوزدي هغه لمنځه یوسي. د نوموړي په خبره بشري حقونه ډیر ځواکمن دي او ترې سترګې نشي پټېدای. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو مدافع ټولنو او سازمانونو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باشلی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا یوې ځانګړې غونډې ته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه، له دې شورا غوښتي وو چې په افغانستان کې دي د بشري حقونو له سرغړونکو په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. مېرمن باشلی ویلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانی، خبریالانی، مدافع وکیلانی او قاضیانی له پرله پسې ګواښونو سره مخامخ دي او هغوی دې ته اړ شوي چې یا له هېواده ووزي یا هم ځانونه پټ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې ځینې غړي وایي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت دوی ته د کار جواز نه دی ورکړی او له همدې کبله په عدلي او قضایي ادارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت غواړي د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکۍ ټولنه په عدلي وزارت کې مدغمه کړي. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکۍ ټولنې غړي وایي د طالبانو حکومت د عدلي وزارت تر اوسه د دوی د فعالیت جوازونو ستونزه نه ده حل کړې او د دوی برخلیک نه دی روښانه کړی. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبری ناستې په محل د طالبانو حکومت له عدلي وزارت وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدنه وکړي او دوی ته د آزاد فعالیت جوازونه ورکړي. د یادې ټولنې دوو غړو خوشحال مشعل او زبی الله زیایی وویل
د افغانستان اسلامي امارت کابینه په خوا یو پریکړه کړې و چې د عدلي وزارت مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه ورکړي، اما د عدلي وزارت د نامعلوم دلایلو له وجې مدافع وکیلانو ته جواز لیکونه نه ورکوي.
مدافع وکیلانو ته د بیرته خپلواکۍ ورکړي او د دوی خپلواکۍ ته د احترام وشي.
یاد وکیلان وایي چې د دوی د ډیری همکارانو برخلیک نه دی معلوم او ځینې خو ان له خپل مسلک لاس په سر شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې عدلي وزارت دې پر دوی فشار نه راوړي او له عدلي وزارت سره د یو ځای کولو له لارې دې د مدافع وکیلانو خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې نه بیایي. دا لومړی ځل نه دی چې د مدافع وکیلانو ټولنې غړي اعتراض کوي، بلکې هغوی وړاندې تر دې هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنې مطرح کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عدلي وزارت د چارواکو نظر راواخلو، خو له څو ځلې هڅو سره سره بریالي نه شو. خو وړاندې تر دې د عدلي وزارت ویان محمد بشار آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې مدافع وکیلان خپلواک دي او په خپل کاري اډانه کې خپلواکي لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکۍ ټولنې د معلوماتو پر بنسټ یا د ټولنه په 1998 کال کې رامنځته شوه او په همدې کال د مدافع وکیلانو د نړیوال بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړ. د یادې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه 6000 وکیلانو له یادې ټولنې د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې جملې 1500 هغه ښځې دي.
او سم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار په شونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. دا هم له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
که څه هم په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو رسمي کمپاین کابو درې اونۍ مخکې پیل شوی و، خو د دې ولایت په ښوونځیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین د فبروري په 28 نیټه د عبدالوکیل عالي لیسې څخه پیل شو. د نیالګیو د کښېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي باید موږ د الله د دې نعمت نه استفاده وکړو په دې وجه باندې زما د معارف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي شاګردان دي که نور ادارې او تدریسي پرسونل دي که ملازمین دي ټول ته مې دا خواست دی چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ونو او د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې د نیالګیو کرل آسان دي اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو وی ساتو وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور یې ما چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیالګیو د کېنولو په دې کمپاین کې د یاد ښوونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کېنولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نیمې پهیم د لسمې ټولګي زده کوونکی یم که نیالګی چې ما کېنولی د دروازه حفاظت کوم تر کومه چې د مکتب کې یم اوبه به ورکوم نور حفاظت به کوم او د ونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې دوه ونې کېنو په خپل چاپېریال. ځوانانو ته مو دا پیغام دی چې ونو کېنول اسان کار دی بلکې دوی فعال سخت کار دی باید جو څوک یو نه باید کینه یو داغه حفاظت وکړي.
زه منصر احمد د عبدالکیل علی لیسې د دولسمې میم ټولګي زکوونکی يم. چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مهیله ده چې نیالګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او په لاکې نهولو کې هڅه وکړي ترڅو ټولنه زموږ سرسبز شي.
د ذکر ور ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته په کې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې یې پوره ونډه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په اکثرو رسنیو کې د سره موضوع ده. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پای ته ورسېدې. د دوړو لوریو پلاوی د نورو سلا مشورو لپاره بیرته خپلو پلازمینو ته ستانسول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدي او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوي چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного.
Бо ж для Європейської ټولنی غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. بو ژ د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منن دوی یو. خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو. فکر کوم دا عادلانه ده او دا رم چې موږ یې مستحق یو. دا رم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکي له دې غوښتنې څو ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د څو میاشتو خبر نه ده خو هغه ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکي دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي، تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
پر روانو لسو دقیقو کې له صفی الله ستانکزي سره واوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه. صفی الله ستانکزي يم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له سوداګرو سره خبرې کړي دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوي محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه هم پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 20مه نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډیره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوه سو لاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 تا راټیټ شوی ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سهولت ورلور کړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د دې په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د وویل
تورخم بوزې پښتونخوا ته د سی پی کیا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفري نقطې سره نږدې 500 متر نورسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې دا د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې دا دوی فزیکل اگزام کوي، اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لګولې، د سکینر سره وروسته خاصدار ان ال سی امدارنګر کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کوي. د هیلمند تر سوچ د غستاس ساختماني پروژه تر سره کیږي. کچېره د ګلاب ګراوند او امدارنګر جم کې د انتقالات او شي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړ چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
گاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وسم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو
د اټلانټیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې په مطلب کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه او خود دې سرچینو له ناڅاپي بندیدو او د کورنۍ اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندیدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتی ډول حل کولای شي خو اټلانټیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اتکاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغاني ارزښت باید بیرته لوړ شي گالف ټوډې ورسپانې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشي پیل کړې دي ورسپانې د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد وینا راخستې ده چې وای د عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره تر سره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري خغلی مجاهد ویلی چې د دې عملیاتو پترڅ کې په کابل کې لاسګونه مجرمان اختطافګر او قاچاقبران نیول شوی دي مجاهد هم درز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوی خو ګلف ټډلی کې که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشي او ملاتړ کړی او دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره اړیکې درلودل